څنګه په 2015 کال کې فعالیت پیل کړ. د مقالې لیکوال ویلي چې د خراسان څانګه له هغه راهیسې د پاکستان میشتو مشرانو په مشرۍ فعالیت کوي. د خپرونې د معلوماتو پر اساس تر اوسه د دې ډلې څلور امیران وژل سوي دي او پنځم یې په اپریل میاشت کې په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهوره و او د داعش خراسان څانګې مشر دی له خپلو نهو ملګرو سره یې یو ځای په کندهار ولایت کې نیولی دی. داعش په افغانستان کې د لویو حملو مسؤلیت منلی. دوی اونۍ مخکې د ننګرهار ولایت په شیوه ولسوالۍ کې د یوه ځایي چارواکي د جنازې پر مراسمو د دې ډلې په وروستۍ حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. واشنگتن اگزامینر خپرونې په افغانستان کې د اختر د ورځو پر مهال د اوربند په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی: تر اختر وروسته سمدستي طالبان په نښه کړی. طالبانو د اختر په مناسبت د درو ورځو اوربند اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ پیل سو. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې امریکا دې له خپلو افغان متحدانو سره د طالبانو اوربند وڅاري او که تر اختر وروسته طالبان بیا پر افغانانو په حملو لاس پورې کړي، امریکا دې ورباندې هوایي بریدونه وکړي. د مقالې د لیکوال په وینا هوایي عملیات ښایي ډیرو خلکو ته یو توند عمل ښکاره سي، خو د ده په باور برعکس دا اقدام ډیر اغیزناک ثابتېدای سي، ځکه د ده په لیکنه دا اقدام به د سولې په خاطر وي نه د جګړې په خاطر. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې ده، ځکه د دې موافقې له لاسلیک راهیسې طالبانو پر افغانانو حملو ته دوام ورکړی دی، خو بیا هم له افغان حکومته د خپلو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلی چې د ترامپ ادارې پر افغان حکومت په داسې حال کې د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په خاطر فشار راوستلی چې طالبانو خپلې حملې لا نه دي درولي. د مقالې لیکوال دا وضعیت په تنزیه توګه د خندا وړ بولي، ځکه په لیکنه یې دا هر څه یوازې د طالبانو او په پاکستان کې د هغوی د ملاتړیو په ګټه دي. په پای کې لیکوال لیکلي چې امریکا باید طالبانو ته وښيي چې د سولې توافق ته د هغوی له ژمنتیا پرته امریکا له افغانستانه نه وځي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو شمېر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره داخلك نه مراته وی د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټال نه
و. هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلول
باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه تر رسی.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره د هغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره په کې غلام حیدر حیدرو
په زر پانه کې به لنډه کیسه مات شوی قسم واوري.
نه غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري، د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړی وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنی لیک واوري. نسمنونو ربنن خدای او سوال وو منظم بشه راول نن یې نو کور واړم. بشکرو سامانت تیرا نن واخلا خو اخیری سبی د خپل بچی په دی کې پاړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګلو رنگ د چا د وینو رنگ دی. دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علی ګل پیوند تیرونی د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړي. هغه له هیواد لری وو، هدیره د مسافرو کې مخاخ کړی. پلارنی وطن زما په مړی تنگ دی. اروخاد علی ګل پیوند د دیارلسوه او وشتم مریض کال د کب د میاشې په یوه وشتم نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زګیدلو. لمړنۍ زکړې د پښت د کلی په خوانځي کې او نورې زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1955 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لیسانس نه ترلاسه کړ، او په 1956 کال کې د خونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا یې د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد، د انیس او د ثور د انقلاب د ورځپاڼو د مسؤول مدیر او د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1960 کال تر پای پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندان تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسسې د رئیس په توګه وګمارل شو، چې بیا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وروستیو کې جرمني ته ولاړ او د ژوند تر پای پورې هملته پاتې شو. سیلی او باولی د شیرون مجموعې دي چې ترې راپاتې دي، خو د زړه ډمه په نامه په 1958 کال کې یو شیری ټولګه له چاپېدو وړاندې د وخت یو شمېر حاکمانو په حکم لمنځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګه هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات پیوند روح ته ډالې کو او په پیل کې نورستان ته ځو. ښکار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوی ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجه په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکیدو له ګواښ سره مخ شوي دي. پولیسان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او چیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژو په ښکار بندیز لګولې. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل لرونکي ولایت دی چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل کې دوه وړاندې پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او ښکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله ډیری یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډیر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغې پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتر نشي اخیستلی. د لویدیځ نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزارینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراته وي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې شرقي غربي او مرکزي دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورستر بلې ختمېدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای پوخا په خلکو په یو ډز ټوپک یا د غشو په لیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوی چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکېدو ګواښ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانه چې یاته او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وله او مغ یو دانه به ولو رب وړو او هغه نه به خل یو استفاده او گزاره کول. هغه نه څه کمېده هم نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانه کوم ځای کې به وهل کېده. اوس چې دا اتومات سلاګانې پیدا شوېږي، هر سړی غرې ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناورې پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرڅان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
د چاپیره ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو او امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې چې دلته د هر ډول وحشي ژوو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنې کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي ژوو د ښکار نیول شوی ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو انسانانو ترڅنګ د وحشي ژوي ژوند هم مجغورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت، وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې له ښکار کولو لاس واخلي.
زموږ محیط زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نه تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې هغه د فساد ساحې دي، دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دی. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړی، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. له دې راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روان و. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې ورک شول او ځینې لا هم بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو ویسته او لمړی پښتنه دا چی ستاسو غوسره کار د کتابونو سره، د کتاب د چاپ سره، د کتاب سره په اوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ډول دی؟
ډیر مننه. د کتابونو یو خو اگر تخنیکی چاپ دی چې موږ په غبانه خبره نه کوو ځکه خو جدا شه دی، منګا به دا عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ نه په خپل پرتل ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاری و، یو کس بلګې و هغه کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی دی، بازار کې سیلی کېږي، نوي معیارونه ټاکل شوی دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی دی چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به خو، اوس حالت داسې شوی دی چې څلور پنځو کسو کې انتخاب کېږي چې څوک باید څه شی ولیکي او هغه به چاپ شي. نو زه په لویه کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته نه نوتی دی، او د سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
کیفیت باندې خدا مستقیم اغیز کوي
په ټول باندې، یعنی د کتاب یعنې د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي، تر لوستونکو پورې رسیږي، په دې ټولو چارو باندې ډېر زیات اغیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وی. لبد وخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس را مسه شوې څنګه
د یو شي کې راغلي دا هغه پښباړه کې راغلي دا پلیک کې وسند نه راغلي. دا غي وجه ده چې دا کتابونه د چپی چپی پښتو کې را روان دي. که ستاسو پام دا 15 کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه 15 کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار، نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه، یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزوري کړی دی کنه. نو د دې وجه نه زویم چې لیکوال چې دی هغه دغه دی، هغه وجه دی چې هغه سره خپل خبرې دي او خپل خبرې دی چې هغه تخلیقي کار کوي. موږ خو سیډنیس کار نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو دغه بازار د ژباړو کمزوري کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لخمر غزینو لګو ادارو دا شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي، البته هغه مړه څه ده ته ورکول کیږي چې داسې نه احساسوي چې دا کار په ما تاوان دی کنه. نو دا یو ښه طریقه ده، ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه معاوضه ورته ورکوي، دا هغوی یعنی هغه. خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالات دومره نه دي رسېدلي چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي، ځکه هغه کوم امتیاز چې ورکوي هېڅ ژباړن په دې تمه نه چې ماته دې امتیاز راکړي، یعنی هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د کومنګ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی. نو له اوسه پورې
خو اکثر وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک کوئی کتابونه نه اخلي، او دا د هغه چې کتابونه چاپي یا په دغه برخې کار کوي، دا وي یعنی اکثر وخت ګیلې مم دی چې کتاب نه خرڅيږي او په مونږ هم داسې بار وي. اوس مطالعه فرهنګ کمزور شوی په خو پرتله
نه، دا داسې چې دا یو کس وی ویلو چې زه وړوکې یم کنه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکې، نو به دې سره جواب نه وکنه. اصلا که مونږ وایو چې کتاب نه خرڅيږي نو څنګه نه خرڅيږي؟ یعنی د چا په پرتله نه خرڅيږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي 1 میلیون خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې 1000000 خرڅ شي، دا غو په پرتله کم کتابونه خرڅيږي کنه؟ په خپل ټولنه کې کم خرڅيږي. یعنی که مونږ هغه ټولنه سره مونږ پیس شي کې سیلونه شو کوله کتاب کې به څه وکړو؟ که زمونږ خبرندوی ټولنه دا وایي چې مونږ په میش کې 1000000 کتاب وباسو یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی د دا 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 لګو دا ماډل زمونږ د بل ټولن نه دی. د خپل ټولن ته په کتو باندې پښتو کې زر کتاب چاپ کېدل، اوس داسې حالت راغلی او زر وانه به پراته وو. اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په 2.5 کالو کې یو کتاب 10 ځله چاپ شو په پښتو کې، ترجمه ده. د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په 2 کالو کې دننه 10 ځله چاپ شو. اول زل په پښتو کې کتاب 1000 ټوکر چاپ کیږي، 15000 ټوکر چاپ کیږي. اول زل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړي واخلې. اول زل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لري زینو ته رسیږي چې ته تصور هم نشې کولای چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه پټه په ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی. خو یو زمونږ ارمانی ایډیل حالت دی چې هغه ته موږ نه رسیږو، هغه د پر کار په کار دی. د کتابونو دا شیشتره چې زمونږ کتابونه دی حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅیږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات اوس ښه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې یعنی اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل. موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼې او دا وایې چې زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته د غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي، نو هغې ته به ته د کاروباري افزار اماده کوې او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې. بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسې، نوی نوی کتابونه به راوړې، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو که څوک دا ملي کې، د هغوی کتاب مثلا په 2 کالو کې 10 ځله چاپ کیږي، خو څوک چې نه ملي کې، د هغوی کتاب په 2 کالو کې 100 جلده هم نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات حواله راغلی.
دغه ټیکنالوژي ټولنیز میډیا دیم څه تاثیر کړی دی په د کتاب لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېر خکړې دي. زه د خپل زوینه وایم، د خپل نه ټولنه د زوینه نه وایم، کېدې چې هغه خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسول کېدې شي، ډېر زیات علمي کانفرنسونه او سیمینارونه نه رسولي. دا غي وجه دا و چې زه داسې خلک پیژنم چې هغه خپل نوم نشو لوستل، نه هغه ما سره چټ کوي، زما د خپل کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. دا غوي دا جبه چرته زده کړل، نه کورس ته لاړل، نه خونځي ته لاړل، خو دا ټولنیز رسنیو نه هغه جبه زده کړل. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو، هغه ما نه پوښتنه کوي چې کوم کتاب چاپ شو، څه رقم چاپ شو، چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغه نوی نوی کتابونو نه خبر شو چې او دا برخم شته ډیر زیات. دغه اوس چې په یو د منمنګو چې د کتابونو بازار خښوي، هغه وایي بل دا چې ټولنیز رسنه د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه وسانه لار ده، چې ډیرو خلکو د دې نه ګټه واغسل او ډیر ته نه اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرائم کې راځي هغه داغه ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نشکول ځکه جرم ټول وړي هغه دغه چیزن کتابونه به اجازه پی ڈی ایف نشریږي او ځین خلک دي چې هغه دا کار کوي خم نه کوي بلکې هغه وایي چې بس موږ په زور کو هغه په کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسي لري هغه پی ڈی ایف نه لولي هغه صاف نه لولي البته په بهر کې چې کوم خلک اوسې کې ډېر مجبوریت کې دي چې پی ڈی ایف ولولي نو زه دغه غیظ مثبت یا
د آنلاین کتاب رسونی یا د آنلاین سیستم د جوړونې په برخه کې خلا ډیر کار نه دی شوی دا به څومره ګټو کې چیرته داسي جوړ شي
ډیر زیاته ګټه بو کې زخپل ما سره ائیډیا داشته چې موږ به پرې باندې کارو کې چې موږ کتاب څنګه آنلاین خرڅ کو یوازینې مشکل چې لرو هغه دا دی چې موږ برېښنایي حکومت ولی زموږ ډیر زیاته کمزوري ده د برېښنایي پیسې نه لرو یعنی کلنډي وي برېښنایي پیسې که موږ ولرو که موږ د امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه یو غیزانه پیسې رایستل دی پکې نه یو غټولې مسلې دی پکې نه مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غونډې سیستم ولرو او هغه نه کتابونه غسته شو د پښتو کتاب په بازار باندې ډیر لوی غیزو کې او زه خپل داسې کوشش کوم چې څنګه موږ داسې طریقه برابرول شو چې آنلاین کتابونه دنده په وطن کې او بهر خرڅ کړو
ډیر مننه خیال بچا مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی دی وی چې په افغانستان کې د هایکو لومړنی ټولګه د نوموړي چاپ شوی هغه اوس یو قومي مشر دی ورځنی کار یې جرګی مرکی دی خو شاعری او هنر یې هم نه دی پریښی په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
مفتون صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مکتراک او پښتنه مور سره کوم چې کتام هغه کسان چې ساسي شعر او شاعري اوریدلی خامخا تاسو پیژ خو غوي چې ساسي شعر او شاعري نه دا اوریدلی یا اوس موږ رادیو اوري هغه ته ځان معرفي کوي چې مفتون صاحب څوک دی
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی
مفتون صاحب شعر و شاعری دی کله شروع کړه
شعر و شاعری هم دا نور له سوا دوا ته نه شروع کړی دا دو ایسوی
او لامل څو ولې دی شعر و شاعری ته مخه کړه
سپینه خبرې تو کولې شی خبره دا ده چې یو څه بڑا غری منځ
نه دا درد څه شو
دردونه وختونه وکوا سره دردمن دی نن سبا
پټ درد
او پټ درد دی
ها خانو کله دی چاول شعر و شاعری شروع کړه څوک چې هغه ستا شعر واوري د تا ته لارخونه
یار لارخونه خو ما چې حقیقت د دوی ام دغه پیښور کې سرحد د دوی ټولنه وو به عمل تم خپل تورنه جوړ کړل شي افغان فرهنګ یا د بی بهیر او ته ها دا ډاکټر تکل عبد الرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره په کې غلام حیدر حیدر او بس پاره کې ما یو بل سره دغه کولم تبادله کول نه او تلورا تلوبا شیر شاه ترخوی او دا همیش خلیل دی او بلا رپی او دا ټول ما ترات دور به
اوس یې مستقیمه لارخونه ته ډیر چا کړی
یار زه د سیو استاد نه لرم چې ماته دی لارخونه کړی چې
یواز شیر او شاعری ودی کول دا هم دی الته ټولنه کې وړاندې کول مخه نخت خو کېدنو
ها بالکل نثر او نظم دواړه لنډي کیسی او طنز او څو دا ټول کړی
پهل خدا او چې یو پټ دردو کې دې شو سمکت نه وینو خو بیل موضوع ده او شیر او شاعری شروع کړه بیا دغه ټولنو سره دی یو تړون پیدا شو غو سر ناسته ولاړ تقریبا څومره شاعری به دي کړی وي څومره نثر به دي تر اوسه پوری لیکلې
یار نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه بونی ساجداد لنډو کې سورا سره دی
پاتې
نه نه چاپې پنځه کتابه به تقریبا د شاعری
شاعری به چاپ کړي کنه
شاعری او دوه چاپ دی نو نه چاپ
کوم کوم کتابونه چاپ
یو د خیال په لور شي یو کرخي دا نظم دی یو هایکو د چې افغانستان کې اولنې کتاب ما چاپ کړی دی چانو راوړې
د هایکو
دریزا د سی بس لګې سره خو
د هایکو په اړه خبرو وکړه که څه هم په کوزي پښتونخوا کې خدای کو په اړه کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی خد افغانستان کې په ودی ول چې لمړنۍ ټولګه ستاسو چاپ شوی نور د سکو چې په شریکم په دغه برخه کار کوو
ار سړی بلی کلی وی هله چاپ چانه دی کړی اولنې کتاب ما چاپ کړی دی په هغه باندې لیکنم ډیر شوی دی او کوزا په بشر نوید لیکنه کړی اقبال اقبال پی کړی دا مراد لایق پی کړی دا
او مو خو چې څومره هاي کوګانی او ویدلې تر ډیره پوری غا خوای تنزیوی او په دې اړه خو بیا د مشهور اقوا خوال دادی چې دا جاپانی ادبیاتو کاپی ده، خوال ته بیا ټولنیز مسائل نصيحتونه داسې سيزونه کوي سم هغه ټولنیز خواوی درنی دي کنه طنز
ولا زواړه بکشته ده د سینه نه چې یو هغه یو طنز دی بکې یا رقم دغه بکشته ده دواړه خو
اوس باوریدون کې پته مې هغه بخامه خاص تاسې ایکوګانی اوري چې څو ایکوګانی زمو باوریدون کوته وي
او به یو دغه د ازرائیل په هیڅ ازړه نه سوځي
د ازرائیل
په هیڅ ازړه نه سوځي پورس کې څومره ډیر روحونه اخلي او په پښتنو خو یې بیخي نه سوځي او وی په پارلمان کې و وکیل ناسته کور نه خاوند ورته موبایل کې ویل چې راشه بچی دې جړا نه مړشه نو تور چشمو کې ډیر ښه ښکارې ده ما وی چې خپل وینو داسې دی وی چې چشمې لري غړي کارنه وخت
نو هم افتون سب کله چې په پښتونخوا کې وی دا غزنه راغلی دلته مشه شعر او شاعری کې اوس هم دغه ټولنو کې کینه پاتسي ادبي ټولنو کې خلکو سره ګډون کې
او دلته خچرالو ما خپل ادبي ټولنه شمشاد د بهر پونم باندې جوړ کړلم تقریبا په 1400 راته کی هغه کې بیا مونږ سره تنقیدی غونډه او دا کولی بیا دغه رسمې مل مجله پونم باندې و مجله شروع کړله ها هغه مجله مې واتلس ټوکو چلول له بیا د ځینې مشکلات له عمله بند شو اوس هم لګي و بس تو سره
خنو استاد شاعری پهل خود شلمی پیړیو
کنه
شلمی پیړی مفتون شاعری څه ډول وا اوس چې په وشتمې پیړۍ کې مفتون ژوند کوي د دې شاعری څه ډول د توپیر شته
او
زکه واخ غزوان وي اوس پنګيره
زه خو یم چې زګینی غزل وسم زمان لیکم دوه ته پته یو ما خو څه پرخ نه راغله
هغه اولنې شاعری اوس توپیر نه لري
نه نه
زړه کې ما غرنګ زور دی نو زه غزل اور
هو د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې
چا سر کې زړونه څوکې د چانه پټوي چایخي ورکی زړونه او زکنه بیا دی د باڼو ورته لېشه لېشکا
زکنه
بیا دی د باڼو ورته لېشه لېشکا چورې دیږي شې د مخه په خطر کې زړونه او ما تلی دلوي اوس هغه څه قصاب نه یې
ما تلی دلوي اوس
هغه څه قصاب نه یې یو ورځ دې څومره راته وکړو صادر کې زړونه او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا ته وایا
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا ته وایا کس پلانو غوندي درودوت شي په مجمر کې زړونه او بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګيږي بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګيږي او کو څوک زمونږه سينو نه را بهر کې واه
واه خا مفتون سبدا دې بشته می پیړي
شي اوس بل بدره وګن
یا خو نزوانی دې زړه دې ځوان دې خا مفتون سب د کیسو مضمونونه دي معمولا سدي
کیسو مضمونونه په دغه روان حالاتو باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لندو کیسو دغه ټول ټول شوی دی تو پیر څنګه دې څومره پاتې څومره خلک مخکې تللی دي په دې باندې دا ټول راغلي
د ادبیاتو او په ځانګړي د تھیوري غانې چې دی میتودولوژي چې دی د دې باقاعده مطالعه کوي کنه یوازې بس صرف
یاره مطالعه سره خو د سیدا چې دا کله کله مطالعه کوم څه کوم ځګار نه مصروف پدې ما د دلته د کلیوالي مسایل موږ تر په غاړه دي خامی جرګي او دا شي نه موږ ډیر
خو ل دې سره سره چې تاسو شیر لیکینو جرګي مرکی دام کو
کنه غب کو هغه د کلیوالي د مسلو کې ډیر زیات مصروف یم
خو دا خبره خو مات پاروز جالبه پدې ده هنر شاعری او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډیره پوری عاطفي سړی دی جرګمار سړی عاطفي نه دی ځکه ته بیا د عاطفي خبره بیل ده
نو خدا یو مجبوریت د مخې جوس سړی میدان کې د چا سره کینی او اخنشي ویلې او تا خوخ کې چې تزما ده پر ده خبره ده سی وکا
یعنی په یو وخت کې دوه شخصیت هم عاطفي شخصیت هم یو ټولنی
او په خوا خو جو خو بیا د سنگر دور په شو له پاغه وخت کې هم بیا وسله ورا سره په لغه ماندان
او جګړې هم کړي
ها وا وا
نو دا هغه وخت کې د شعر شاعری کړي
هغه وخت کې هم کړي
هغه وخت شاعری دی خو خا ده کده اوس
نو اوس مې خو خا ده هم نه
هغه د جنگونو شاعری او جنگ
هغه کې او دا دی چې دا اولی نړیوال می هر زمان په کانو ولي زمون د وطن کندې ایمان په کانو ولي او غیرت چې په قران کې موای د شتګر دی او دوی د شتګر نه دي چې قران په کانو ولي نو د سي الله تعالی او
تر ډیر په د جګړې مسائل روان مشکلات تل تم بیان کړي استاسي یو وړو کې غزل بلاو او به په پامانی
په غزل خبری ورانی کبھی دوارا عدد معشمان لری خیر دیواڑا خبری ورانی
کبھی
دوارا عدد معشمان لری خیر دیواڑا خبری ورانی کبھی او زان سرا پٹی داسی غلی ہوئے چیشی کان خبری ورانی کبھی او زما یو خبر نشی زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي
زما یو خبر
نشی زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي او د خپل احساس ته فکر وړې ما چې دا په څه خبري وراني کوي او بس په دې
ډیره مننه خیر سمه شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثر زیږنده ده خای دا تاثر بیلا بیلې بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل مات شوی قسم کې سر اوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه په وړه ښیښې پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نن شهبازه دا خبرې مراته کړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د ګاز له پاسه کیښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کیښود شیر محمده یوه میاشت او 15 ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي آخر په هندوستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی آخر دلته کابل کې به هم خور او کی تا ګڼ سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نه نه شهبازه د هغې نه بیغمه یم رانه کشره ده پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګوت وغځېد لاس یې په تندې کېښود ټنډه یې ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی و پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و خو خوند یې نه وه د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازینۍ سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی ملګري یې خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې په نیولې اتاق کې دوی شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم دفتر په دفتر ګرځېده زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه په ځای کې را سم شو، موبایل یې را واخیست، کومه دفتری شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې اور یاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د بیوزلې نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرۍ ته اړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېره مجبوریته بې سرپرسته پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د مېرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو.
ریشمین خیال.
دا اختر شپه ده، دا عدد تر مخه ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه ده، د عادت تر مخه ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغونه شروع کومه. هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې، هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي؟ زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا ته په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حساب خدای و خلی ووي، لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه. چرت تاجد تری پٹول جون کی قضا شوی نو سبا بیگائی دا قرآن پا تلاوت کرے دے سبا بیگائی دا قرآن پا تلاوت کرے دے دا خدای مخلوق لئی دعا دا ودانی غوختی دا ہر مسافر لئی دعا دا شتمنی غوختی دا ہر ماس خوتن بئی وڑو تستا کسی کولی ہر ماس خوتن بئی وڑو تستا کسی کولی چتور کوٹے ویو ہرو دزوانی خبری ستا خا اخلاق دنگ زوانی بئی بیا بیا سائل استا خ اخلاق دنگ زوانی بئی بیا بیا سائل استا دو وجود ہر اندام بئی تصویر جوڑو بے دما زین دھاگے پر جوان کی ہچ ہم نو بس تا پا ذکر دا جن دا گاڑی پل گرزو خو آخر چمرا آخر چمرا بیز غم کولو خو آخر چمرا آخر چمرا بیز غم کولو آغا پا جن دا انتظار دور تیر شولا پختنه مور و چې بشکه خدای بخلی بوي پختنه مور و چې بشکه خدای بخلی بوي خود دنیا ژوند دې چا پس نه پور پاتې شو ته جمعې شپه وا دا به چې کله سا ختلا ته جمعې شپه وا دا به چې کله سا ختلا د کلمې په ځای ستا نوم یادو ویلي د اسمانونو رب نن خدای سوال ومنه دا اسمانونو رب نن خدای او سوال وو من ازما بچے راول نن یر نو کور واڑما بشکرو سامانت تیرا نن واخلا خو اخری سگی د خپل بچی پدې کې پاړم ابې د کور د دروازې نستر کی نوې ستلې ابې د کور د دروازې نستر کی نوې ستلې په دغه مش ګلاب په میران نو وسی سنچ زمونږ هر یو ارمان په زړه د نن مړ شي دا سنن بل مرد خپل زوی پارمان رشوا ابی خلاڑ زبی خی کور کی آوازی ما ابی خلاڑ زبی خی کور کی آوازی ما تمام شپد خپل عزت سوکیت ناس تیما دی سری خور ماحول کی سام خستل گران دی کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوو د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخې دي سماج څه دې چې بچو ته به وخایمه زه په خپل پښتون سماج تور سره یم یو مزمن زری خو معنا باندې نه پوهیږم زبد خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول ز بد خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو من سره ژوندون د نوی ژوند غوښتنه کوي هغه غوښتنه چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوی خزانی ولټي د کائنات ته هر یو راز پردی او چتی کړی چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي منم چې ته خو دې بچو له خوشحالو لتلې منم چې ته خو دې بچو له خوشحالو لتلې د خپل بچی به وسې ژوندون دې نشو لیدې د خپل مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلې زما سپیرو ورولو سپوري شونډې زما بي خیال زندګي ته دې هم نشو کتلې استاد ته سره زما څه بدل شي نه دي وستا د تلو سره زموږ څه بدل شوی نه دی منم چې تا به ډیر مهنت ډیر خواري کړی وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هیڅ هم نه و نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبی راکاږي چرت چیلم بھی شعور بھی دلیل چلی گی چرته چیلم شعور یو دلیل چلیږي د وخت نو ورسته خلک هاغل تکي نه چلیږي اتلون کی نسل کی بیلم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار بنیول غواړي ازادي نه یادو ازادي نه یادو پوش شعور یادو هغه شعور چې د حجره او جماعت لار سمتلی هغه شعور چې د حجره او جماعت لار سمکړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچولو جوړول غواړي چې بیا د چاتور سر کرس پچا پات نشي چې بیا د چاتور سری کرس پچا پات نشي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نشي چې د بډای مور سن قدم د سوی په غېږ کې وزي